السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماخام 15 بجې دي. نن د زیارت ورځ او د جنوري میاشتې شپږمه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کار کوم. په روان یو سات کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د نقیب مسجد په وژنه کې د مبینه ککړو تنانو د خوشی کېدو پر ضد د مظاهرو او پر ځینو نورو موضوعاتو تاسو ته معلومات درکوو. را سره اوسئ. لومړی راځو خبرونو ته. وړاندې کوونکی انیسا اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې پښتون ژغورنې غورځنګ د وزیرستاني ځوان نقیب مسجد د وژنې قضیې پریکړې پر ضد مظاهره کړې دي. د پاکستان او روس چارواکو د افغانستان او سیمې په حالاتو خبرې کړې او په اوکراین د روسیې په تازه میزایلي بریدونو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منصور پښتین ویلي چې د کراچۍ را ترګرې سید عدالت لخوا د وزیرستاني سوان نقیب مسجد په وژنه کې د راو انور په ګډون د نورو تورنو پولیسانو د بری کولو پریکړې د عدالتونو شتون تر پښتنې لاندې راوستې دي. منصور پښتین پرون په پیښور کې د مظاهرې پر مهال له مشال ریډیو سره په مرکه کې ادعا وکړه چې د نقیب مسجد په مقدمه کې انصاف نه دی شوی. د کراچۍ عدالت د جنوري په 26 نیټه په خپله لنډه فیصله کې ویلي وو چې پولیس د راو انور په ګډون په 15 تو نورو کسانو لګیدلو تورونو په ثابتولو کې پاتې راغلي نو ځکه اغي بری کوي. نقیب مسجد د 2013 کال د جنوري په میاشتې په کراچۍ کې وشل شو چې رسته وشنه جاري پولیس مقابله او بلل شو او تورې د اغه وخت د ملیر سیمې پولیسو مشر راو انوار باندې پورې شو. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرین په یو کور کې د ګیس چاودنې له وجې سلور ماشومان مړه شوي. د وژل شوو ماشومانو پلار محمد حنیفیا له پیښه وروسته مشال ریډیو ته وویل چې یو ماشوم یې ناروغ او د یخنۍ له وجې د ګیس هیټر لګولی و چې له امله یې دا پیښه وشوه. په پیښه کې دوه ښځې زخمیانې شوي هم دي. په بلوچستان کې په تېرو دوه اونیو کې د ګیس له وجې شاوخوا 14 کسان مړه شوي دي. رپورټونه وایي چې په بلوچستان کې دا چاودنې د پیښې د ګیس فشار کمېدو له وجې کېږي. د سند صوبې پټاټا ضلع کې د سکرو کان نړېدو په پیښه کې درې پښتانه کارکوونکي مړه شوي دي. د ضلع ډیپټي کمشنر غزنفر علي قادری بیګام شال ریډیو ته ویل چې په جمپیر سیمه کې د اوبو بند ناڅاپه مات شو او بیې زرنواس نومې سکرو کان ته ننوتې چې له کبله یې کان ونړېدو. په دې پیښه کې د سوات اوسېدونکي درې کان کیندونکي مړه شوي دي. د ډیپټي کمشنر ویلي چې مړی یې راایستلي او سوات ته لیږلي دي. د قبایلي ضلعو د روغتیا کارکوونکو نن هم په پیښور کې د صوبایي اسمبلۍ مخې ته احتجاج ته دوام ورکړی دی. په احتجاج کې شاملې د روغتیا کارکوونکي سایمې خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه وکړه چې حکومت دې ورته په وخت تنخواګانې ورکول یقیني کړي او نوکری دې ورله مستقل کړي.
یار مت نه زمونږ سیلس چکم دی کنه هغه بند دي. اخر مونږ زو په کزولی طوفانی زمو ماشومان بیماری مونږ دومره فاټا سایت ته زو او هر رنګ کې مشکلات زمونږ ته پلارو کې پیخي خو مونږ بیا هم زو خپل ډیوټیا نه کو او دا غي باوجود مونږ ته چې سیل دي کم ده هغه میاش په میاش نه ملاویږي. مونږ ته نور خلک نه قرضی راکې ځکه چې مونږ ډیر زیات قرضی یو. نور مونږ ته باقي خلک نه راکې.
په احتجاج کې شامل نورو کسانو بیا مشال ریډیو ته ویل چې تر څو یې غوښتنې نه وي منل شوې خپل احتجاج ته به دوام ورکړي. د صحت محکمې چارواکو د روغتیا کارکوونکو د دې غوښتنو په اړه لاس نه دی ویلي خو په دې وروستیو کې ویلي وو چې د روغتیا کارکوونکو ستونزې اړوند ادارو ته رسولي او ډېر زر به د دوی نوکریانې مستقل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر مملکت هینا ربانی کر د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره ملاقات کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپله پاڼه لیکلي چې د جنوري په 15 په دې ملاقات کې د افغانستان په ګډون د سیمې د سولې او ثبات په اړه خبرې وشوې. وزارت د هینا ربانی کر په حواله ویلي چې پاکستان ته یو باثبات افغانستان تل مهمه ده. هغې زیاته کړې چې افغانستان د منځنۍ او جنوبي ایشیا ترمنځ د یو اقتصادي پل حیثیت لري او پاکستان هڅه کوي چې د سیمې د نورو هیوادونو په ملتیا دغه هدف ته ورسیږي. او روس نن سهار مهال په اوکراین د توغندي او تازه بریدونو لړۍ پیل کړې ده چې پکې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. دا بریدونه بېګا د شپې د یو ډرون برید وروسته شوي دي. په عین وخت کې د اوکراین په ختیځ کې سخت جګړه دوام لري چېرته چې روسي ځواکونو د اوکراین په پوځیانو فشار زیاتولو ته دوام ورکړی دی. دا نوي میزایلي بریدونه له هغې وروسته کېږي چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي تر اغېسو ساعت پس په ډېره زغر دا د اوږد واټن توغندي او جنګي الوتکو په ورکړې ټینګار وکړ چې کله امریکا او جرمني کیف ته د یو مر پرمختللو جنگی ټینکونو ورکولو شمنه وکړه. د خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ د همکاري انیس اجمل نوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د پښتون ژغورن غورزنګ د نقیب مسجد د وژنې د مقدمې د فیصلې پر ضد مظاهره کړې. د قبایلي ضلعو د صحت کارکوونکو سره د خپلو ماشومانو پرون د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ مخې ته د خپلو غوښتنو لپاره مظاهره کړې. په کوټه کې د ګیس خورېدو چاودنو دوو اونیو کې 14 کسان وژلي.
تو بل وجه دا د ګیس لوډ شیډینګ یا د تعطل هم دی چې ګیس راسي نو دای په خونه کې بیا خونه د ګیس ډکسي دا غسر یا بازو کاردارنګي چې باکس ولګي د ماکو وسی.
او د هوست ګلان کیمپ او نورسی متا د وزیرستاني او کډوالو نوی ورغلی کورنۍ د مرستو غوښتنه کوي.
دته تقریبا د اوتلس میاشتې نه 1500 کډوال روغلی دي نو د دې ټیپ د اوتلس میاشتې شهست نه دی ورکړی شوی.
لو مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، د پښتون ژغورنې غورزنګ په غږ پرون د پاکستان په کراچۍ او ځینو نورو پښتون میشتو سیمو کې د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت لخوا د نقیب الله مسجد په مبینه وژنه کې د تورن پولیسانو د بری کولو د فیصلې پر ضد مظاهرې شوې دي. پر دې مهال احتجاجیانو وویل چې دغسې فیصلې د خلکو پر عدالت د باور کمیدو سبب ګرځي. کې نقیب الله مسجد د جنوبي وزیرستان اوسیدونکی و چې په 2013 کال کې په کراچۍ کې په یوه مبینه جالی پولیس مقابله کې وژل شوی وو. د هغه په وژنه د ملیر د پولیسو پخوانی مشر راو انوار تورن شوی وو. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت 15 کاله مقدمه واورید او د جنوري په 23 په خپل فیصله کې وویل چې راو انوار او 24 نور پولیسان د نقیب مسجد په وژنه کې ککړ نه وو. په دې اړه له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو چې هلته د مظاهره چیانو پر غږونو پیلېږي.
د جنوري په 23 په کراچۍ کې ترهګرۍ ضد عدالت د جنوبي وزیرستان نقیب الله مسجد د وژنې په کیس کې د هغه وخت پخوانی د ملیر ضلع ایس ایس پی روانوار سره د نورو تورن ملزمانو بری کړی دی. پښتون ژغورنې غورزنګ د دغه پریکړې پر ضد د چهارشنبې په ورځ په ټول ملک کې احتجاجونه کړي دي. د پېښور، اسلام آباد، کوټه او کراچۍ ترڅنګ په بنو او نورو سیمو کې هم احتجاجونه وشول. په پېښور کې احتجاج مشر کوونکي د غورزنګ مشر منظور پښتین مشال لیډو ته وایي چې روانوار د نقیب الله سره سره د د ملګرو او د نورو خلکو وجنه کې هم ککړ وو، باید عدالت ورله سزا ورکړي او نقیب الله مسجد کورنۍ ته انصاف.
مونږ ډیر زیات مند او فلارونه پیژنو چې زامن یو بچیان یې روانور وژلي دي. دا یو بدتاخور وو، دا یو خارګټ کلر وو، اغوا برای تاوان یې کولو. چې کله اول کمیشن جوړ شو تحقیقاتي هغه کې دای څلور سوات څلور څلوېښت یعنی د مړو داوا پخته کې دا باندې اول ورځ مهرباني شروع وا اوس یې بری کو دلتا عدالتونو خپل وجود په لوی سوال لاندې راوسته. دوی دلتا یعنی انصاف منکو. دا دغه خبره ده، دا یو ډېر جابرانه فیصله وا. دا د انصاف توقعات ختم شول. چې په کوم ملک هم د انصاف توقعات ختم شي دا هغه یو انقلاب اخر جوړیږي.
مظاهره کې برخه اخیستونکي فرخناز الکوزه وای چې پاکستان کې پښتنو ته او د دې سره زیاتی کوونکو ته کله هم سزاګانې نه ورکړل کیږي او نه پښتنو ته انصاف. ویش کلن نقیب الله مسجد چې په 2013 کال د جنوري په 14 د کراچۍ په شاه لطیف ټاون سیمه کې د پولیسو لخوا وژل شوی وو، د روانوار ادعا وه چې نقیب الله مسجد ته تعلق د ترهګرۍ ډرې سره وو. خو د دوی کورنۍ دغه پولیس مقابله جالی بللې وه. وروسته د ترهګرۍ ضد د پولیسو څانګې یا سی سی ڈی یو تحقیقاتی کمیټي هم جوړ کړو چې هغه هم نقیب الله مسعود بے ګناه ګرځول سره سره د ایس ایس پی ملیر روانور د نیولو سپارښتنه کړو چې وروستو ضمانت خوشي وو. د 2013 کال د اپریل په 15 د پوسټ پخوانی مشر جنرال ریټایرډ قبر جاوید باجوا د جنوبي وزیرستان په مکین سیمه کې د نقیب الله مسعود د پلار سره ولیدل او د خواخوږۍ په ترڅ کې هغه ته ډاډ ورکړو او ویلو چې د پاکستان پوسټ نقیب الله مسعود ته د انصاف لپاره هڅه کوي او د کورونا سره به د انصاف لپاره ملاتړ ته دوام هم لري. بلخوا د نقیب الله مسعود په مرګ کې تورن روانوار په 23 جنوري د عدالت د دغې پرېکړې او د خپل بری کېدو په موقع وویل چې د ده پر ضد یو دروغه مقدمه پای ته ورسېده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اوریدونکو، هلته بیا په د وجل شوي نقیب مسعود په پلارنۍ سیمه کې هم د کراچۍ د عدالت د فیصلې پر ضد مظاهره شوې ده چې پکې په لسګونو کسانو ګډون وکړ. دوی د نقیب مسعود لپاره د انصاف شعارونه ورکول. د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسعودی په اړه نور تفصیل را لېږلې.
د اپر سویلي وزیرستان ماکین سیمه اوسیدونکي نن په 25 جنوري په ماکین بازار کې نقیب الله مسعود ته د انصاف غوښتنې د پوره احتجاجي مظاهره کړې ده. په دې احتجاج کې برخه اخیستونکي د نقیب الله مسعود مشر ورور مرید الله مسعود مشال ریډیو ته وویل.
احتجاج خو پزرینه خلق وو بازور چکیم چاوک تای مکمل د خلک نه ډاک ولار باروډی نه باند وی خدا پاری نه بلر فیصله او کور سناو کړه د روان ور په حق شه. په بد قسمتی سره د میج د ملک عدالتی نظام داس خراب شو وای دی چې د یو مظلوم په مقابله کې عدالت د ظالم په حق شه ویلوړ دی. دا کیس میج بیا په های کورټ شه چیلنج کوي.
په احتجاج کې برخه او خاصتن کې د ماکین یو بل او سید کی خبریں ہم وروئی
دمو نوم ست انور دای په ماکین شډر غاټ احتجاج مو وکړ. ټول ماکین بازار بلاک وو دا خبره وکړه لا چې لکارا او انور ته دا سازو ورکړه شي او دا دا داسه په ارزونه باندې نه بری کوي چې نی دې نقیب شهید سره کیم ظلم شوی دا په براش انصاف غوړي چې کیم د قاتل دای او د پښتون قاتل دای د خطر سازو هو ورکړه شي.
په 2013 کال کې د کراچی پولیسو د لوسا وجل شوی نقیب الله مسعود ته د انصاف غوښتنه د پورا نن پلوئر وزیرستان وونا پټان کو ډیر اسماعیل خان جلوک شه هم پښتون ژغورنې غورزنګ احتجاجي مظاهره کړې دي. اشتیاق مسعود، مشال ریډیو، ډیر اسماعیل خان.
کراچۍ د پاکستان لوی خار دی او زه نیاز علي خان لدې خار تاسو ته پروانو چارو راپورونه جوړوم. مشال ریډیو ووري چلا حالاتو خبر شي. زمنګ پرونی د سحر لنهو د ماخام تر شپګو بجو اوریدلې شي.
د مشال ریډیو تر څنګه سې اوریدونکو زوی به بلې موضوع ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکخ فواد چودري د الیکشن کمیشن چارواکو ته د دړکو ورکولو په اساس د مقدمه درجولو او د هغه د نیولو وروسته د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د عدلی نه غوښتنه کړې ده چې د هغه د ګوند سیاستوالو د بنیادي حقوقو د خوندي ساتلو لپاره د خپل کردار ولوبوي. خو د سیاسي چارو پوهان وايي باید عمران خان د نورو سیاست توالو سره په مشوره سیاسي معاملات او لانجې حل کړي او په سیاست کې د ریاستي ادارو د خپل کولو څخه ډډه وکړي. په دې اړه نور تفصیل له پیښور غلام غوس را کوي.
د پاکستان تحریکی انصاف مشر عمران خان د لینا د دوی د ګوند بنیادی حقونو د تحفظ غوښتنه کړې ده. دا د هغې وروستو ده چې د جنوري په 15 نیټه د پاکستان تحریکی انصاف په سیاستوال پواد چودری باندې د اسلام آباد په کویسار تانه کې د الیکشن کمیشن د یو چارواکي په خواست یو مقدمه درج شو او هم هغه ورځ هغه ومنیول شو. په دغه مقدمه کې په پواد چودری د یوې آئینی ادارې په ضد د تشدد راپارولو تورونه لګولې شوې دي. خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د الیکشن کمیشن د چارواکو په اړه د پواد چودری د سرګندونو دفاع وکړه او د جنوري په 15 نیټه د ویډیو لینک د لارې په یو خبري کانفرنس کې هغه د پاکستان اعلی عدلیه نه غوښتنه وکړه چې د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو د بنیادي حقونو د خوندي ساتلو لپاره دی خپل کردار ولوبوي. په پیښور کې خبریال او سیړونکي شمیم شاهد نمی د روان سیاسي صورتحال په اخله پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل چې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو له پکار دی چې هم د نورو ګوندونو د سیاستوالو سره په سلا مشوره بیلابیل معاملات حل کړي او په کار ده په سیاسي معاملاتو کې د ریاستي ادارو د خپل کولو څخه ډډه وکړي شي.
زه دا خیال کوم چې عمران خان له پکار دی چې هغه د اپیل نو عدلیته د اپیل نو پوج ته د اپیل نو وړاندې هغه د خپلو پالیسو باندې نظرثانی وکړي، هغه په هغه شان لازان چې کوم دی نو سپریم ګڼي او حکومت ته تللی دی. دا سیاست داسې دی چې په دې کې نه څوک پرماننټ دشمنی نه څوک پرماننټ دوستی، نو په کار داره چې دی مطلب ځان سیاسي مشرانو حیثیت هم تسلیم کړي او هغه سره کینی او خبرو اترو ته راشي. زما دا خیال چې د عوامو تفهیم نه بغیر د مسلې هیڅ حل نشته.
په پیښور کې خبریال او څېړونکي محمود جان بابر وایي د عدلیې نه د عمران خان غوښتنه سمه ده، خو عمران خان چې د هرې ادارې نه کومه غوښتنه کوي نو هغه اداره به اول خپل قانوني او آئینی کردار ته ګوري.
عمران خان خو یو سیاست دان دی او په هغه باندې اول ځل دومره سخت راغلی ده، نو هغه به هر چا باندې غږ کوي، که دی په وکیلانو باندې آواز کوي او که دی ججانو ته آواز کوي. هغوی به ځان له ګوري چې د فواد چودھری څه داسې بیان ورکړی دی او مونږ یې څنګه بچ کولی شو. که فواد چودھری چا له داسې دمکی ورکړي چې تاسو سره به ګورو پرېدو به هم نه، نو دا چې کوم دی دا پبلیکلی ویلې شوې خبرې دي، په دې کې وکیل او عدالت دی سره څه کولی شي. دا خو د انویسټیګیشن خبرې هم وي، دی کې نورې معاملې هم وي، دلته ادارې ته خپشي، خلک ته خپشي.
یاد دی وی چې د الیکشن کمیشن لخوا د پنجاب صوبې لپاره د محسن رضا نقوی د نگران وزیر اعلی د ټاکلو وروسته د پاکستان تحریک انصاف فواد چودھری او ځینو نورو سیاستوالو د پاکستان د ټاکنو د کمیشن د چارواکو په ضد ویناګانې کړې وې او تر دې دمه په دغه اساس په فواد چودھری باندې مقدمه درج شوې ده او هغه نیولې شوې هم دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د مشال ریډیو ترڅنګ سې اوریدونکو د قبایلی ضلعو د صحت کارکونکو سړو او ښځو سره د خپلو ماشومانو د جنوري په 15مه د خیبر پختونخوا د اسمبلی د ودانۍ مخې ته د خپلو غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهره چانو له موجوده حکومت او د صحت ادارې نه د خپلو بندو تنخواګانو د ورکولو او د نوکریانو د مستقل کولو غوښتنې کولې. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره عظمت الاشاره کوي.
د قبایلی ضلعو د صحت کارکونکو د جنوري په 15مه د خیبر پختونخوا د اسمبلی مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره کې د قبایلی ضلعو د بیلابیلو سیمو کارکونکو نارینه او زنانه سره د خپلو ماشومانو ګډون وکړه. مظاهره کې شریکی سایما خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته له تیرو 11 میاشتو راسې تنخواګانې نه دي ورکړې شوې.
گیارہ مت نہ زمگا سیلس چکم دی کنا اگا بندی دی اخیر منگ زو پا زولی طوفانی زم معشومان بیماری منگا دمرا فاٹا سائٹ تو زو اور ہر رنگ کے مشکلات زمگا پلارو کو پیخی خو منگا بیام زو خپلی ڈیوٹیانی کو اور داغی باوجود منگ تا چھ سیلی کم دا اگا میاش پا میاش نہ ملاوی گی زمگا معشومان چکم دی غی منگ تا دی سکنون لاروخ کلی زکا چھ منگا داغی فیس نشی ادا کولی منگا آنا جانا کرا یعنی منگا کوس موږ ډوټیانی دیم نه غواړو څنګه پسو کوم ته خنور خلک نه قرضی راکې ځکه څنګه ډیر زیات قرضی کو نور موږ تبا کی خلک نه راکې.
دا مظاهری مشرکون کی شاهد خان مشال ریډیو ته اول چې هغوی له 2013 راسي د نوکرو د مستقل کې دوه لپاره احتجاجونه کوي او د فاټا سیکریټ د چارواکو سره هم سوسو واره لیدلیو خو غختنې نه منل شوی. نو موړی زیات کړه ک اوس یې هم ادارې غختنې پوره نکړي نو په پرلت وهلو با مجبور شي.
خبری شوی دی اغی نیگیٹیو ریسپانس دی اغی نیگیٹیو ریسپانس دی اغی مونږ له لپرا کی اغی مونږ تدا او کی چې بزا به وشي او شی وی دی او کار روان دی اخر دا ودی دول اس میاش یو کار شو باندې کال کې خو مړی مړی دا کیږي ارس کیږي نو دا اخر دا مونږ سره ظلم ودی کیږي زمنګ مشال انده دی اوریشو منګ اوریشو منګ بل نو کرین شو کولې منګ تیاری نه شو کولې دا به را ته مخ کې نه ویلو چې رب سه الله ماشا ټرمینیشن دا به را کړو تر اوسه پورې منګ بل نو کرین شو ان کړو را کې اوسه پورې منګ لا وځ نه کړ منګ خو اوریشو منګ بوچا ځو.
دا احتجاج په اړه مو د قبایلی ضلعو لپاره د صحت د چارواکو سره د خبرو کولو کوشش وکړه خو بریالی نه شو. خو د ادارې یو بل چارواکي په وینا چې د مظاهرچیانو د غوښتنو په اړه د تیر صوبایي حکومت سره خبرې شوې او ډیر زر به یې ستونزې حل شي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، په کوټه کې د یخنۍ د زیاتېدو وروسته د سوی ګیس فشار هم کم شوی دی چې له امله یې په تیرو دوو اونیو کې 14 کسان وژل شوي دي. پر دې پیښو باندې د بلوچستان حکومت سخته خواشیني هم ښکاره کړې ده. ویلي دي چې د ګیس د محکمې د غفلت له امله زیاتره پیښې مخې ته راغلي دي، خو د ګیس چارواکو په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې اورو.
د کوټ ښار خروټاباد څیرمه په کلی بدزی ټاون کې تیره ورځ د ګیس د خارجېدو په نتیجه کې په یوه کور کې چاودنه سوې وه چې له امله خونې نړېدلې او په نتیجه کې څلور ماشومان مړه او دوه مېرمنې زخمیان شوې. د چاودنې له امله کور ته په زیاته توګه لوی زیان رسېدلی دی. په دې ترڅ کې د کور خاوند او د ماشومانو پلار محمد انیفیا و مشالډو ته وویل چې یو ماشوم ناروغ و او د هغه لپاره د شپې د ګیس ایټر لګولی و چې له امله دا پېښه رامنځته شوه.
دولس بجې باندې بېدس پر یوه بجې باندې دغه ټاک وکړ. یو بچی مریض و، هغه ګیس لرونکی ګرموله خونه، بس موږ سر نه دی خلاصوی چې ګیس پټاو سوی دی. راکښېنستلو کلی ګرد راووتې، دا کلی مدد وکړي، ډېر کومک یې وکړي. دا پچانې راوښه د ډبرو د خارو سره، بس دا دوه دانې شهید زخمي دي په هسپتال کې دي. دا دوه دانې څلور چار دانې بچیان مرګ چې دا ګیس پر یوه پرېښلې پر یوه اندازه کې چې زیاتو کمیږي نه چې موږ یې ولګوو چې زیات کم یې ولګوو هغه دا رقم ډډه رواني د شپې د سپزور کې یا ورک سپسي دا رقم.
په کوټه کې د ګیس د کمپریشر له امله په تیرو دوو اونیو کې د مړو شمېره 14 ته رسېدلې ده. پر دې باندې خپله د بلوچستان حکومت هم سخته خواشیني ښکاره کړې ده. په دې اړه د مشالډو سره په خبرو کې د بلوچستان اعلی وزیر مرستیال بابری سبزی وویل چې زیاتره پیښې د ګیس د کمپنۍ د چارواکو د غفلت او لاپروایۍ له امله رامنځته کېږي.
دویم چې د ګیس چې راځي هغه هم بیا یو ټایم ټیبل یو شډول نه دی معلوم چې کله راځي چې کله به ولاړ شي. سوی صدرن ګیس حکام چې دی دا خو موږ صوبایي حکومت کې زیر کنټرول زیر اثر نه راځي، د وفاقي حکومت زیر کنټرول راځي. خو دې باندې چې دی دې سره جواب راوغواړه، د دې سره جواب دی، دې ته جواب دی که ولې دا رنګه واقعیا نه پیش راځي. ان شاء الله صوبایي حکومت د حاجي صاحب چې کم کشنیان پیش سوی دي، کم مریضان دي، هغه ان شاء الله بهترین علاج او معالجې لپاره خپل خاص هر ممکن کوشش کوي. او ان شاء الله چې حاجي صاحب چې کم مالی نقصان سوی دي هغه هم موږ ان شاء الله تدارک کوو. صوبایي حکومت بھرپور تعاون به کوي اور زه یو بیا د خراش واقعي غډیر سخت مزمت کوم. ژوند مسله ده، څو ټیم پورې موږ د لاشونه پورته کوو، څو ټیم پورې موږ د خپل کوشنیان د تدفین به بس د موږ ستړ سره.
د کوټې د ګیس د پرېشر او انساني زیانو په اړه مشکله د ګیس د چارواکو سره تماس ونیوي، نو یو هم جکپوړي چارواکي و خبرو کولو ته تیار نسو. البته په کوټې کې ډېرې کارپوهان په دې باور دي چې د ګیس د کارونې پر مهال ډېرې خلک د احتیاط څخه هم کار نه اخلي، چې له امله د ګیس پرېشر د کمی له امله دا ډول لاوړ پیش رامنځته کیږي. په دې اړه به غوښتو د کوټې خبريال جلال نورزی ته.
ولس خلګ هغه احتیاط هم نه کوي. ګیس د محکمې د جانب سره هر وخت دا والا باندې کمپین هم چلیږي چې خلک دی دا د احتیاطي تدابیر هغه اختیار کړي، نو به دې محفوظ وي. یو بل وجه دا د ګیس لوډ شیډینګ یا د تعطل هم دی، یعنی دا شي چې خلکو ګیس لګولې او دی پریوزي او بیا دغه بعد ګیس نیمه ګنټه ګنټه ګیس لاړ سي، بیا دغه بعد چې ګیس راسي نو دای په خونه کې بیا خوره د ګیس سی دا غسر یا بازو کا دارنګي چې باکس ولګي د ماکوسي، بیا بازو کا دارنګي چې خلک پاغه کی د مرګ سره مخامخ سي. چې زموږ په خپل کورو کې د غال دی د شپې په 12 بجې باندې ګیس ولارد سي تران بند سي، بیا یو بجې پرېشر برت زیات سي، نو دا که څوک بدی نو هغه خلک بیا د نقصان سره د علاقت سره مخامخ سي.
په کوټه کې د ګیس لوجې د انساني ځانو پر زیان باندې خپل د بلوچستان علا وزیر میر او د قدوس پزنجو هم سخت خوشنۍ ښکاره کړې ده او د مرکزی حکومت څخه د ګیس د ذمہدار چارواکو په ضد د ګامو پورته کولو غوښتنه کړې ده. په کوټه کې په جاري سوي یو بیان کې نوموړي ویلي دي چې د ګیس د کمښت له امله د خلکو ژوند د خطر سره مخ شوی دی او په تیرو دوو اونیو کې 14 څخه زیات خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. علاوه وزیر زیاته کړه چې بلوچستان د تیرو ډیرو کلو پورې د ملک د ګیس اړتیاوې پوره کولې، لکه نن د یخنۍ په دې موسم کې د بلوچستان و خلکو ته په سمه توګه ګیس نه ورکول کیږي. کوم چې د نوموړي په وینا د ګیس په اړه د بلوچستان سره توپیر چنل د دوی لپاره د منولو وړ نه دی. که څه هم پر دې پیښو باندې د ګیس چارواکي تر دمګړی پورې پټه خوله پاتې دي، لکن دوی د ګیس د پرشر په اړه بار بار ویلي دي چې په کوټه کې د یخنۍ د زیاتېدو له امله د ښار په ځینو برخو کې د ګیس د پرشر ستونزې رامنځته کیږي. د کوم د عوارل لپاره چې په کوټه کې تر 13 کیلومتره د 14 حجم انچ پورې نوی ګیس پایپ لاین غځولو کار پیل کړی دی، کوم چې د ګیس د چارواکو په وینا د روان کال تر جنو پورې به ترسره سي، او دا ډول به په کوټه کې د ګیس ستونزه همیشله اواره سي.
په سیند صبح کې د اوبو بند مات شوی او اوبه د یو کولی کان ته ننوتلي چې له کبله یې دغه کان نړېدلی. چارواکي وایي د کان نړېدو په پیښه کې درې کان کیندونکي وژل شوي دي چې د سوات اوسېدونکي دي. په سند بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د سکرو د کانونو د نړېدو پیښې وخت په وخت کیږي چې پکې هر کال لسګونه کان کیندونکي وژل کیږي. په دې اړه له کراچۍ نه د نیاز علي رپورټ اورو.
د سند ټټي ضلع ډیپټي کمشنر منظفر علي قادري د جنوري په 15مه ماسخوتن مشال ریډیو ته ویلي چې پیښه د جمپیر په سیمه کې د زرنواز کولماین کې ماخام شوي. د تیرو بارانونو اوبو بند ناڅاپه مات شوي. اوبو د سکرو کان ته تللی دي او پیښه کې د خیبر پښتونخوا سوات اوسېدونکي 20 کلن سید قیوم، 18 کلن محمد ایاز او 18 کلن رحمان علي مړ شوي دي. د ډیپټي کمشنر په وینا چې درې واړه مړي روباستلي دي او سوات ته لیکلي دي. د سکرو کان تړلې دي او د پیښې پلټنې روانې دي. خو بلخوا په دغه قانونو کې کار کوونکي وایي چې د پیښې وروستو حکومت یا بلې ادارې ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې او ځایي کارکوونکو په خپل مړي روباستلې دي. د سن پټټه ضلع کې د سکرو په دغه قانونو کې کار کوونکي یو ځایي کارکوونکي فضل غفار خان بیا مشال ریډیو ته ویلي
به مزدورانو په ماین کې درنه کار کوو چې په دې مین کې قسم لا د اوبو د فارا یو ټینکی جوړي او د هغه اوبو په دې باندې رخصت شوی وي او د هغه لپاره دیو جون درا سور کو د درې کسان دی کې دوه کسان چې کوم دی او تعلق د تاثیر چارباغ سره دی، د یو کس تعلق د تاثیر خوځخیر سره دی، د یو نوم دی سید قیوم ولدی خلزرین، د بل کس نوم دی محمد ایاز ولدی فضل گل، د دریم کس نوم دی رحمان علی ولدی وزیر.
د پاکستان په خیبر پختونخوا، بلوچستان او سن کې د سکرو په قانونو کې بیا بیا دا ډول پیښې رامنځته کیږي چې کارکوونکي مزدوران پکې ژوند د لاسه ورکوي. عابد یار چې د شغلې اوسېدونکي دي او د پاکستان په ماینونو کې کارکوونکو مزدورانو د ښه ژوند لپاره هڅې کوي او د یو سازمان غړی هم دي. نوموړي مشال ریډیو ته ویلي چې پاکستان کې زیاتره ماینونه غیر قانوني چلیږي او د دې لویه وجه د سکرو په زیاتره قانونو کې د حفاظتي انتظاماتو نشواله دي او حکومت د دوی په ضد عملی ګامونه ناخلي.
په 95% ماینونه چې څومره دي دا غیر قانوني جوړ دي. د ماینز کم قانون چې دی یا رولز چې دی هغه امپلیمنټیشن یا پرځای کول د دغه لوی لامل له دوام دغه ګرده یا د غوبر تاوان هر کال د پیښ ورځ پر زیاتیږي. اصل هم په دغه کې 204 کان کیندونکو چې ګمو په 2020 کې دغه ژوند لا سبیل دغه شپږشتو پورې هغه په مستقل توګه مزوران یا زرګون شوی دي. بار بار دغه ناری و احتجاجونه مهم کړی دي او د دغه لپاره په هر وخت مو غږ هم پورته کړی خو بدمرغه دغه غږ اوریدلو تاسو کوم تیار نه دي.
په سند کې د سکرو د ماینونو د ماینې چارواکو او بیا سند حکومت تر وسه د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان په سند صوبه کې دا لومړی پیښه نه ده. د سند په جامشورو او ټټه ضلعو کې د سکرو په ماینونو کې وخت په وخت دا ډول پیښې رامنځته کیږي. تیر کال د 2022 د جولای په 15مه په ټټه ضلع کې د باران اوبه د سکرو کان نړولې وو چې د سوات، دیر او شنګلي اته مزدوران او یو 12 کلن ماشوم پکې مړ شوي وو. او په کال 2021 کې په سند کې په څلورو پیښو کې شپږ مزدوران مړه او اته نور ټپیان شوي هم وو. او بیا په 2006 کال د نومبر په میاشت کې د جامشورو په لاکړه کول ماین کې په یو پیښه کې څلور مزدوران د سکرو د ټرالۍ رسۍ د شلیدلو له امله مړه شوي وو. د بلوچستان، سن او خیبر پښتونخوا د سکرو په قانونو کې بیا بیا دا ډول پیښې رامنځته کیږي چې هر کال پکې ګڼ شمېر کې مزدوران ژوند د لاسه ورکوي او حکومت له لوري د مزدورانو د ژغورنې لپاره عملي ګامونه نه اخیستل کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. لنډ خبرونه له انیس اجمل نور. د پښتون ژغورنې غرسنګ مشر ویلي چې د کراچۍ د تراګری سید عدالت لخوا د وزیرستاني سوان نکی مسجد په وشنه کې د روانوار په ګډون د نورو تورن پولیسانو د بری کولو پرېکړې د عدالتونو شتون تر پښتنې لاندې راوستې دي. منصور پښتین پرون په خبر کې د مظاهرې پر مهال له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د نکیب مسجد په مقدمه کې انصاف نه دی شوی. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون په یو کور کې د ګیس چاودنې له وجې څلور ماشومان مړه شوي دي. د وژل شوو ماشومانو پلار محمد حنیفیه له پېښه وروسته مشال ریډیو ته وویل چې یو ماشوم یې ناروغه او د یخنۍ له وجې د ګیس هیټر لګولی و چې له امله یې دا پېښه وشوه. په پېښه کې دوه ښځې زخمیانې شوې هم دي. د سیند صوبې پټټا ضلع کې د سکرو کان نړېدو په پېښه کې درې پښتانه کارکوونکي مړه شوي دي. د ضلع ډیپټي کمشنر غزنفر علي قادری بیګا مشال ریډیو ته وویل چې په جمپیر سیمه کې د اوبو بند ناڅاپه مات شو او به زرنواس نومي سکرو کان ته ننوتی چې له کبله کان ونړېدو. د قبایلي ضلعو د روغتیا کارکوونکو نن هم په پېښور کې د صوبایي سمنې مخې ته احتجاج ته دوام ورکړی دی. په احتجاج کې شاملې د روغتیا کارکوونکي سایم خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې پرون وویل چې له تیرو 11 میاشتو راهیسې یې تنخواګانې بندې دي چې له وجې مالي مشکلات لري. احتجاج کوونکو ویلي چې که غوښتنې ونه منل شوې نو خپل احتجاج ته به دوام ورکوي. هلته چارواکو لا د دې احتجاج کوونکو تازه غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر مملکت هینا ربانی کر د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استاسي زمیر کابلوف سره ملاقات کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د جنوري په 15مه په دې ملاقات کې د افغانستان په ګډون د سیمې د سولې او ثبات په اړه خبرې شوې دي. او روس نن سهار مهال په اوکراین د توغندیو تازه بریدونو لړۍ پیل کړې ده چې پکې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. دا بریدونه بېګا د شپې د یو ډرون برید وروسته شوي دي. په عین وخت کې د اوکراین په ختیځ کې سخته جګړه دوام لري چېرته چې روسي ځواکونو د اوکراین په پوځیانو فشار زیاتولو ته دوام ورکړی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د بشری مرستو رسونې په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال وای د طالبانو یو جګپړي چارواکي ورته ویلي په داسې یو کړنلاره کار کوي چې له مخې به یې د بشری مرستې رسونې په ځینو برخو کې د ښځو ونډې اخیستو ته اجازه ورکړل شي. مارتن ګریفتس امریکایي ټلویزیون سی این این ته ویلي که څه هم په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار د طالبانو د تیرې میاشتې بندیز لا هم په خپل ځای دی، خو د طالبانو سره په کابل کې د خبرو پر مهال له دوی هیله خوونکي ځوابونه ترلاسه کړي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د افغان میرمنو په کار د بندیز له پریکړې څه د پاسه یو میاشت تیریږي، ملګري ملتونه وایي هیله مندي شته چې د بشري مرستې رسونې په ځینو برخو کې طالبان د ښځو ونډې ته اجازه ورکړي. د بشري مرستې رسونې په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال مارتن ګریفتس چې تازه د کابل له سفر ستون شوی امریکایي ټلویزیون سی این این سره په مرکه کې ویلي دي که څه هم په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو د تیرې میاشتې بندیز لا هم په خپل ځای دی، خو له دوی سره یې په کابل کې د خبرو پر مهال هیله بخونکي ځوابونه ترلاسه کړي.
Their answer is we're working on this, we're working on a set of guidelines.
د دوی ځواب راته دا و چې دوی په وکړنلارې کار کوي چې په راتلونکو اونیو کې به جوړ شي او په کې به د بشري مرستو رسولو په چارو کې د ښځو رول ته پام شوی وي. زه له دې چارې خوښ یم او له ټولو طالب چارواکو سره چې مالی دلی ما ترې مثبت ځواب ترلاسه کړی. نو موږ یې پایلو ته په تمه یو او په دې برخه کې به د فبروري تر وروستیو له دوی سره په ژورو بحثونو اخته یو تر څو دا باور ترلاسه شي چې هر هغه کړنلارې چې جوړیږي نو باید د افغانانو اړتیاو ته ځواب ویونکي وي.
Whatever guidelines come out meet the needs of the Afghan people.
نو موري هله مندي خودلې چې طالبان به د خوځو د کار پاړه لارخوت جر خپور کړي. په 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې ترواک روسه طالبانو سم دستي لښپګمو ټولګیو پورته دنجونو پزدا کړو بندیز ولګاو، خو د 2022 میلادي کال په ورستیو کې پر خوځو د محدودیتونو په دوام دوی لړوړو زده کړو هم منع کړي او په کورنیو نه دولتي او نړیوالو موسسو کې د خوځو په کار کلک بندیز ولګاو. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي بلې مرستیالي امینی محمد چې د هم په ورستیو کې پر افغان میرمنو د محدودیتونو د پای ته رسیدو په تړاو له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره افغانستان ته سفر کړو، په خپل ټوئیټر پانه لیکلی چې هیڅ کله به افغان مرمنې او نجونی هېرې نکړي. اغلی محمد لیکلی چې دوی به داسې لارې عمومي چې لمخې افغان میرمنې په ټولنه کې ځان وویني او بشري حقونو ته درناوی وشي. نوموړي تېره ورځ په نیویارک کې په یو خبري کانفرانس کې وویل چې باید له 14مې پیړۍ څخه 20مې پیړۍ ته د طالبانو پر اوستلو کار وشي. اغلی محمد زیاته کړه د افغان میرمنو د بشري حقونو د تامین په هدف یې په خپل اختیار کې له هر ډول امکاناتو کار واخیست. میرمن امینی وویل چې افغانستان ته د سفر پر مهال په طالبانو فشار راوست څو پر افغان میرمنو بندیزونه لرې کړي، په ځانګړي ډول د بشري مرستو د رسولو په موسسو کې، ځکه په خبره د سخت ژمي پر مهال قحطی د نږدې کېدو په حال کې ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې بېلابېلو مرسته رسوونکو نړیوالو ادارو خبرداری ورکړی چې د افغانستان د 38 میلیونه نفوس نږدې نیمایي له سختې لوږې سره مخ دي او که طالبان په نادولتي ادارو کې میرمنو ته د کار اجازه ورنه کړي دا بشري ناورین به لا پسې پراخه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خوست ګلان کیمپ او نورو سیمو ته د وزیرستان او کډوالو نوی راغلي کورنۍ غوښتنه کوي چې د نورو کډوالو غونډې دي له دوی هم بایومیټریک وشي تر څو ورسره میاشتنی مرستې پیل شي. دوی وایي د ځای ته له راتګ تر اوسه ورسره کومې حکومتي ادارې او مرستندویا موسسې هیڅ ډول مرستې نه دي کړي او د خوراک، پوشاک او اوسېدو لازمي اسانتیاوې هم نه لري. بل لوري ته د کډوالو چارو ریاست چارواکي وایي دوی د یو این ایچ سی آر او همدارنګ نړیوال خوراکي پروګرام له مسؤلینو د پاتو شاوخوا 1.5 زر کورنیو د بایومیټریک کولو غوښتنه کړې ده. نور حال په دې رپورټ کې.
په وروستي 1.5 کال کې د خوست بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول ګلان کیمپ ته نوي راکړی شوي وزیرستاني کډوال غوښتنه کوي چې دوی دې هم بایومیټریک شي او د نورو کډوالو په شان دې ورسره مرستې وشي. نوي وزیرستاني کډوال وایي د لوږې او بېکورۍ له ستونزو سره مخامخ دي او که ورته پاملرنه ونه شي نو دوی به مجبور شي چې په ګلان کیمپ کې د پولیو واکسین، د روغتیايي کلینیک خدمتونه او کډوالو ته د میاشتنیو مرستو د ویش بهیر د اعتراض په بڼه بند کړي. د وزیرستان نوی کډوالو یو مشر ملک جمشید مسید مشال وروړي ته وویل
دیته تقریبا د 13 میاشتې نه 15 سوه 2000 کډوال روغلی دي، نو د دې ته په 13 میاشتې شه هیڅ نه دی ورکړی شوی. نه دغه د واجنه میژ د غشتنه د دی نسیار نه د دولت نه د ډبلیو پی نه د ټول نه دغه دی چې دی د هم په دغه میژ په مرسته شه په د نورې محسوسات شه ونیول شي چې د خپل حقوق ور ورکړل شي. که نه وي میژ داس کې چې نن هم سټرایک کړی دی، پولیو شو، کلینیک شو، دی نسیار چې نورې څه محسوسات دي څه چارې لارې کو په هر شي حتا کې چې په مرسته باندې نن نه بعد میش بای کار دی او دا نه چارو کو نه هر شی کو چې سپر د میش مطالبه نشي منل شوی.
په خوست کې د میشتو وزیرستان یو ډیره برخه د 2014 زګیدی سکال په نیمایي کې هغه مهال چې د پاکستان پاوز په وزیرستان کې د ضرب عذاب عملیات پیل کړل د پاکستان د یو شمیر سیمو سربیره د افغانستان خوست او پکتیکا ته هم را کډه شول. د یادو کډوالو ډیری کورنۍ په سوپړاونو کې د پاکستان د حکومت لخوا خپل سیمو ته ستنی شوې دي. د وزیرستان کډوالو یو بل مشر ملک عزیز خان وای
نه به زلشتا چې جوړی کی نه نرا چارشتا چې وای کی نو نکارشتا چې پامند لګیا شي شا دا غاز میژنو سی سپا نر پدان از جتل وژمری خو نن میش دا کیم کلمک باندوی چار باندوی دا وکار باندوی دا دغه نه باندوی شکون د کی میش تاسو سہولات پیر جوړ شي.
یو بل وای کډوال زیو الحق وای مؤسسه او ادارې د راشیا او پښیمه کې دي د دوی دا سخت حالت لنګدي او ویني
دا خپلنجره د دغه ټول خلک حالات وګوري چې کومه د پداژمې پدا سوړه کې داس ځینې کې پروت دي چې نه د لرګي دراز کشته او نه د سرپنې دراز کشته یو شی دراز نشته. موږ د چیلو شی موږ تر د محسوسې د کوم خلک چې پوتې دی بایومیټریک نه پوتې دی د خلک سره به د اشاره وشي د ګوته ولاګیږي.
سپینګری محمد هاشم خان په ګلان کیم کې ځانته ایوا وړه او ټیټه چار دی ولی راتاو کړي. نو ما وړای وای
میش داسې چې برمل نه ارغلی چې دا میش تا یو شای را سه دلای نه دای دا و ار شای باندې مشکل دا شای دای چې پولی نو مو یو کی مخته ګرځاوی نور شای نه ستای ته شای نه تر کړای دای میش تا نه را سوالای.
وزیرستانی کډوال وای ل کاروبار او امکانات پرته هر چاته د وخت رول آسان نه دی.
زملک خوبیب خبره ک میش ودا ته داسې بایومیټر غوړی ل کسرنګ چې میش د نر وزیرستانی کډول دی چې دغه بایومیټر شوای دی چې داس د پ خپل حق ته ور داخل شي. امید دا خبره د مهاجرینو رئیس د ګربزه ولسوالۍ سره خطه کې چې کوبل رسمیږي رسولي د خپله میجه اوسېک نه وروي.
بل لور ته ځای چارواکي د نوي وزیرستاني کډوالو یادستونځ پر ځای بولي وای دوی په دې اړه د نړیوالو بنسټونو سره اړیکې نیولې دي. څو ورځې مخکې د خوست د کډوالو چارو رئیس مولوي احمد احمدي مشال روډیو ته ویلي ول له بایومیټریک څخه د وزیرستانیو کډوالو شاوخوا 1.5 کورنۍ پاتې دي. د سرچینو د معلوماتو پر بنسټ دا مهال په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو شاوخوا 2000 کورنۍ میشتې دي چې ډېره برخه یې په ګلان کیم سپیری او تڼیو په ولسوالیو کې اوسیږي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 19 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 1 بجا،
تان دیهلی
په 2 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
حجرا
په 3 بجو،
د ځوانانو غږ
په 4 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په سواد کې د یو غیر حکومتي سازمان عوامي ویلفیر سوسایټي لخوا د پاکستان په بجټ کې د ولس خوښي او سپارښتنو شاملولو پر موضوع یو دستور شوی و. پرون په سواد پریس کلب کې شوې د غونډه کې بیناوالو پر حکومت ټینګار وکړ چې د بجټ تر جوړولو له مخې د ولس نظرونه هم واوري او د خلکو له غوښتنو او ضرورتونو سره سم د بجټ جوړوي. د پاکستان مرکزي او صوبایي حکومتونه هر کال د جون په میاشت کې بجټونه وړاندې کوي. نور تفصیل لسوات نه د نیاز احمد خان په دې رپورت کې.
سیمینار ته وینا کې د یادې ټولنیز لسوات مشر ډاکټر یاسمین ګل ویل چې کچري حکومت د عامو خلکو په مشوره ترقیاتي بجټ جوړ کړي، دې کې به شفافیت راشي او کوم مقصد لپاره چې پیسې منظوریږي هغه به هم پوره شي.
نو په دې کې زموږ غواړو چې په دې بجټ کله تیاریږي نو په هغه کې زموږ د عوام شمولیت وشي. شمولیت زموږ ولې ضروری دی؟ ځکه چې یو څیز د یو بجټ دی، هغه مال تیاریږي، زما عوام له تیاریږي، نو په کار ده چې هغه زما په نیټ باندې تیار شي. چې ځکه هلته نه یم یا زما نمائنده هلته نه وي، په کار ده چې په دې کې زموږ د عوام رائے
پاکستان قانون تر مخه په وفاق کې صوبه کې مقامی حکومتونو کې او نورو ادارو کې ترقیاتي بجټ جوړولو کې د خلکو رائے اغستل پکار دي. بیا عام وګړي د آر ټی آی یعنی معلوماتو ته رسائی کولو قانون تر سوري لاندې د محکمو نه د ولس لپاره منصوبو په اړه معلومات هم ترلاسه کولای شي.
ډپارټمنټ په دې باندې لګ باوند شي دي چې تاسو د قسم بجټ جوړوي نو په دې کې تاسو د عوامو شرکت لازمی وګرځوي. دې بجټ په جوړېدو کې هغه خلک کم چې سټیک هولډرز دي، پاګه ستاسو کردار اهم دی، پاګه لایرز دي، پاګه کې سیول سوسایټي ده یا منتخب نمائندگان دي، دا کم چې زمون کونستر دي یا زمون میئر دي یا زمون چیرمینان دي، دا خلک راشي بده کې کینی بده کې هغه خپل انپوټ شامل کی.
سیمینار کې شریک د یو غیر دولتي ټولنې مشر شکیل احمد مشال ریډیو ته ویل چې بجټ جوړولو کې عام خلک ډیر کم برخه اخلي او په کار ده عام وګړي ته معلومات وي چې د هغوی د ټکسونو په پیسو حکومت هغوی لپاره کوم منصوبې جوړوي.
کار ده چې موږ هم بدی کې شامل شو او د بجټ حوالے سره چې خبره کیږي نو چې بجټ پاګه دا سينو چې موږ له ایجوکیشن په شان فرض کې 1,00,000 روپۍ بجټ منظور شوی دی او پاګه کې 2,00,000 ولګي او په کم ځای کې 2,00,000 منظور شوی دی او پاګه کې یو چې دا په صحیح طریقه سره کیږي زما خیال چې د بجټ حوالے سره خو د معاشري خلک هم خبريږي او بل دا موږ به د خپل ټیکس پې کو نو د ټیکس حوالے سره به هم خبريږو چې او زموږ د ټیکس په صحیح طریقه او په صحیح ځای کې استعمالي.
سیمینار کې شریک سواد کې د شخصي ټلویزیون جیو نمائنده محبوب علي وای چې په دې ملک کې ډېر قوانین شته خو په اکثر عمل نه کیږي.
د ډېر ښه عمل له پاکستان کې د غي د پاره یو قانون جوړ شوی دی چې هغه ته آر ټی آی وایي. خو د بده مرغه دا قانون چې کم دی دا جوړ شوی دی 15 کال وشو خو د هغه قانون امپلیمنټیشن نشته دی. نو که کړه دغه قانون امپلیمنټیشن وشي نو دا غي نه به د سوسایټي یو عام وګړي ته د حق حاصل شي چې هغه د حکومت وخت نه د اعلی چارواکو نه کغه په صوبه کې دی او په مرکز کې دی او په ضلع کې دی چې دا غي نه د پښتنو ورکړي شي هغه د جوګه شي چې را ما چې کم ټیکس ورکړي دی زما سوسایټي چې کم ټیکس ورکړي دی هغه نه چې کم پیسې تاسو ته شي دی هغه پیسې سو بکمت کې خرچه کوي تیر کال بکمت کې خرچه کړی دي دغه حساب کې تابعه کول شي خو یوازې په قانون جوړولو باندې کار نه کیږي دغه امپلیمنټیشن چې کوم دی بنیادی څه زغره.
په پاکستان کې هر کال د جون په میاشت کې مرکزی حکومت صوبایي او مقامی حکومتونه او ورسره نورې محکمې د ولس لپاره ترقیاتي منصوبو سالانه بجټ پېښ کوي. د یادې ټولنې وینا ده چې دغه نوړان دی په بیلابیلو سیمو کې په دا اړه په عام خلکو کې د بجټ په اړه پوهه راولي چې بجټ جوړول نوړان دی عام خلک د بجټ په اړه حکومت ته او عوامي نمائندګانو ته تجویزونه وړاندې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او،
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته جنوري پر 23مه ویلي چې د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف ته رسمي ویلي چې حکومت یې د پور نه هم قسط اخیستو ته تیار دی. نوموړي زیاته کړي چې له هیواد سره له ایم ایف نه د پور اخیستو بل لار نشته. پاکستان دا وخت له سخت مالی بحران سره مخامخ دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي د ایم ایف د شرطونو له وجې ممکنه ده په هغه هیواد کې ګرانی لا نوره زیاته شي. د ایم ایف لخوا د نه هم قسط بیا تنی عمل د تیر کال د سپتمبر میاشتې راهیسې د ځنډ ښکار دی. په دغه اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
شهباز شریف تا خبره د جنوري پر 23مه په اسلام آباد کې د ځوانانو لپاره د قرضو ورکولو د یو پروګرام د پیل پر وخت وکړه. په خپل خبرو کې نوموړي زیاته کړه،
IMF کو ہم نے یہ بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ نائنتھ ریویو
مگو IMF تا ډیر واضح پیغام ورکړ چې موږ له تاسو سره نهم پړاو تر سره کولو ته تیار یو. تاسو چې کوم شرطونه دي په هغه له تاسو سره خبرې کول غواړو چې دغه سرته ورسوو پاکستان پر مخ ولاړ شي.
وزیر اعظم دا هم ویل د 200 ورځې وړاندې د IMF له مشر کریستالینا جارجی و سره هم په دې اړه ټلیفوني خبرې شوې دي. پاکستان دا وخت د IMF لخوا د 1.1 ارب ډالرو د پور د بل قسط په انتظار دی. تا چې IMF په د کومو خبرو جاج اخلي او د پاکستان سره پر کومو شرطونو خبرې روانې دي په اړه د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی د جنوري پر 25مه مشال ریډیو ته وویل،
جائزی تا ریویو ہوئی چتا سو پاکستان دے کے سمر کامیاب شو جائے میں سر کم وادی کڑ دی کہ منگا دا ڈالر معاملہ کے اداکار کو دا ٹیکس نو معاملہ کے اداکار کو دا قرضو واپس کول معاملہ کے اداکار کو اور جے کم فارن کرنسی ریزرو دی دا غیر دا سٹیبلائز کول دا پر اداکار کو نجا آیا فلی کی کامیاب شو دے کنے دے خود دے دوران کے کووڈ راگے اور دا کووڈ سرا پاکستان من سیلاب راگے اور دا غیر سرا عالمی قیمتوں نے جی دی غڈی سیوا شو اور ڈالر ڈپریان شو نو پاکستان کے دے دی جوگاڑ پاتے نے شو کم شرائط بنے پاکستان چی منگ بس دا آئی ایم ایف دا فنڈ پارا با دا شرائط پورا کرو نو حاگی کے پاکستان دے رستو پاتے شو دا حاگی سمر رستو پاتے شوی دے دا حاگی جائزہ شو رکھوا نو پا آخری کس چی پاکستان تا اس 1.1 ارب ڈالر چی کم بور کئی آئی ایم ایف دا حاگی دا پارا اس آخری جائزہ دا.
پاکستان په 2019 کال کې له آی ایم ایف سره د 6 ارب ډالر د پور 3 کلن تړون لاسلیک کړی وو، خو د سختو اقتصادي حالاتو په عملي کولو کې له ستونزو سره مخامخ وو. همدا لامل وو چې آی ایم ایف هغه هیواد ته د پور د بل قسط ورکړه ځنډولې وه. بلخوا د پېښور پوهنتون د اقتصادي زده کړو د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر زلاکت خان ملک مشال ریډیو ته وایي، ممکنه ده چې د آی ایم ایف د نوي قسط سره په پاکستان کې ګراني لا نوره هم زیاته شي. آئی ایم ایف کے شرطوں پاڑا پروفیسر ڈاکٹر زلاکت خان وائی،
آئی ایم ایف کا کنڈیشنلٹی دیکھی گئی چاہے سارا عمل کی گرانی راگا لے رہا ان کا مخت مغرو کم دا آئی ایم ایف دا در چلو شرطوں کی کم دی آگاہ کیا رہا تھا سو بجلی باندھی سبسڈیز ختم کی گیس باندھی چکم نے نرخ سیوا کی یا چکم نے اس کو 95 شرط دا عمر آلو کیا رہا تھا کم جینے والا کانفرنس کے تاثر تھا ڈونیشن اناؤنسمنٹ شروع کی دے رہا پارا تھا سب پروگرام کرے دا بسنگ لگا ہوئی ظاہر خبر ہے کہ بجلی نرخ سیوا شی د پیٹرول خبره کې چیرې په آئل باندې تاسو لې لګوي د ګیس د سیوا شی نو دې سره د هر یو شی څخه چې کوم دی پرایس یې وخی جو په ملک انفلیشن راځي.
دا په داسې حال کې دا چې نړیوال اقتصادي فورم په خپل یو تازه رپورت کې ویلي دي چې پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو یو دی چې د پورونو بار گرانی، د دولت یا ریاست کمزوری، د انټرنیټي امنیت ناکامۍ او سیاسي ناکرارۍ له وجې له چیلنجونو او خطر سره مخامخ دي شي.
دا مشال ریډیو دا مونږ هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه کوو. زه فرحات شینوارم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو په پیښور کې د قبایلی سیمو زده کوونکو سازمان فاټا سټوډنټ فیډریشن د جنوري په 23مه یوه دستوره کړې وه چې پکې د ژوند له مختلفو ډګرونو سره تړاو لرونکو غوره کسانو ته جایزې یا ایوارډونه ورکړي دي. په دې کې شاعرانو کلامونه وړاندې کړل، سندرغاړو پکې سندرې وویلې او سیاسي او مدني فعالانو ورته ویناګانې وکړې. دا سازمان هر کال د قبایلی سیمو زده کوونکو ځوانانو، هنرمندانو، شاعرانو او خبریالانو ته په غوره کار کولو جایزې یا ایوارډونه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د تاریخ اورگزی په دې رپورت کې اورو چې د ځوانانو د اتن پر غږ پیلیږي.
د قبایلی سیمو ځوانان دي چې په سندره اتڼونه اچولي د خپل خوشحالۍ اظهار کوي. د نهې پورس په پیښور کې د مختلفو شبو خلک نشترحال ته ربلل شوي ول چې ورته په غوره کار ایوارډونه تر ورکولو پاس د موسیقي اهتمام شوی و. کیو خوا هغلته سنګرانو نغمې زمزمه کړې، نو سره ادبي مشاعرې هم یاد محفل ته ښکلا ور په غاړه کړه. پرونی غونډه د قبایلی زده کوونکو اتحادیه فاټا سټوډنټ فیډریشن را جوړه کړې وه چې مقصد یې په کلتوري هلو ځلو خلک خوشحاله کړي، د خپل روښانه مستقبل او تعلیم په اړه د ځوانانو شعور را بیدار کړي او بله هغه خلک وستایي چې په ټولنه کې ښه کارونو ته دوام ورکړی دی. د مومندو قبایلی ضلع نثار مومند مشال رډیو ته وایي په داسې وخت کې دغه شان غونډې را جوړول چې یو ځل بیا تر هګریزو پیښو حالات تر خپل بد اثر لاندې راوستلې، د ټولنې وجود قائم پاتې کیدلو لپاره ډېر ضروري دی.
دا یو پیغام مونږ ورکو دغه ته دنیا ته چې مونږ قبایل چې هغه پر امن خلک یې، مونږ امن پسند خلک یې، مونږ دهشتګرد نه یې، مونږ د بم د ماکو سره زمونږ هیڅ نشته دي، مونږ تعلیم غواړو، مونږ امن غواړو.
فاټا سټوډنټ فیډریشن په پرونی غونډه کې یو سلس داسې خلک د ایوارډ لپاره راخوخ کړي ول چې 2023 کال کې د تعلیم او یا په نورو شبو کې ښه کارکردګي خودلې. د وزیرستان قبایلی ضلع رضیه میسود چې د صحافت په شعبه کې په ښه ډول خدمتونه په ترسره کول ورته ایوارډ ورکړی شو، مشال لډیو ته وایي په کار ده چې د ستاینې دا سلسله مخکې هم بحال وساتلی شي، ولې چې دغه سره ورته د نور کار کولو جذبه ملاویږي.
او دغه سره ماته لکه نېشنل او انټرنېشنل ایوارډ هم ملاو شوی دی. خو کوم ایوارډ چې تاسو ته د خپل خلکو د لاسه ملاویږي، نو هغه خوشحالي چې کومه وي هغه ډېره زیاته وي.
بل خو د یاد اتحادی مشر زید شاه مشال لوبیو ته وایي که په ټولنه کې ښکارا نفرتونه خورول کیږي او د پرمختګ مخه نستلی شي، نو دوی هم خلکو ته حوصله او مینه په ورکولو د هغو پر ضد خپل کوششونه کوي چې دا سلسله به هم دغه رنګ جاری ساتي.
چې مونږ امن پرست خلک یو، مونږ د مینې خلک یو، مونږ چې کم تاسو ته بیر نظر کې کم سوچ لار دی هغه مونږ نه یو، مونږ کلیر یو او مونږ د امن ولا خلک یو، خپل علاقې کې امن غواړو.
فاټا سټوډنټ فیډریشن چې له 2010 کال راهیسې په قبایلی ضلعو کې فعالیت کوي، دغه لسم ځل دی چې د یاد علاقو تعلیم یافته ځوانانو، هنرمندانو، شاعرانو او صحافیانو ته د هغوی په غوره کار ایوارډونه ورکړل. تاریخ اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا ریجنل ترانسپورټ اتارټي او د خیبر ضلع ځای چارواکو د جنوري په 23مه مشال ریډیو ته ویلي چې د پاک افغان بس سرویس پیلولو کار مکمل شوی، خو یوازې په تورخم کې د ټرمینل جوړولو کار پاتې دی. دوی ویلي چې په دې لړ کې په تورخم کې د ځمکې ترلاسه کولو لپاره خو غاخیل کام سره خبرې اترې روانې دي او چې مسوده ورسره لاسلیک کړي نو دا سرویس به بحال شي. دغه بس سرویس په 2014 کال کې هغه مهال معطل شوی و چې کله په تورخم پوله د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ انښته شوی و. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر پختونخوا ریجنل ترانسپورت اتارټ لخوا تر لاسه شو معلوماتو تر مخه د پاک افغان دوستۍ بس سرویس شروع کولو لپاره هلې ځلې روان دي. دغه اداره وایي چې په دې لړ کې د پولیسو امنیتي ځواکونو د خیبر ضلع ډپټي کمشنر ترمنځ سلام مشورې عمل سرته رسېدلی. د لنډې کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومن د جنوري په 14 مشال ریډیو ته وویل چې په تورخم کې د دې بس سرویس لپاره ټرمینل جوړو او ځمکه ترلاسه کولو لپاره مو د خوګخیل قوم سره خبرې اترې روانې دي.
د قوم سره مذاکرات شروع دي او دغه چې کوم هغه شکوک او شبهات یا کوم ریزرویشن او دغه حواله سره مونږه چې کوم د ډرافت فائنل کړی دی قوم د مشورې لپاره لګټې مغسته دي. څه خلک راضي شوي دي او ځین خلکو ته پته نه ونه غوي خپل مارکا جرګه وغیرہ شروع کړي ده. ان شاء الله چې یوې پیرازي شي نو بیا به دا ډرافت ساين شي او بیا به دا اکټیویټي شروع شي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بس سرویس یوې کمپنۍ مالک ناصر خان ویل چې په عام ترانسپورت کې سورلۍ ډېر مشکل سره مخ کیږي او دا وخت یو جدید بس سرویس ته اړتیا لري.
دې کې ډېر فراغت د تاجر برادرانو لپاره او سره داسې ډېر بیماران دي، بوډاګان دي، سپینسرې بوډایګانې دي، ضعیفه دي، ډېر داسې خلک دي چې هغې دې ته ضرورت لري. نو زما حکومت تم درخواست ده چې څومره زر تر زره کېږي مونږ ته د خپل حقوق راکړي چې مونږ د دواړو ملکونو دواړو عوامو خدمات وکړو او بیا بالخصوص د دوو ملکونو د دوستۍ یو نشان ده. په کار دادا چې دا څنګه مخکې مونږ چلولی ده چې دقه شانې مونږ په آزاده طریقه وچلو او وچلیږي.
د خیبر پختونخوا ریجنل ترانسپورت اتارټي ویلي چې د بس سرویس کې به یوازې جدید بسونه لرونکو کمپنیو ته د سورلو وړو راوړو موخه ورکوي. دوی وایي په لومړۍ مرحله کې به د پېښور او جلال آباد ترمنځ او بیا په دویمه مرحله کې به د اسلام آباد او کابل ترمنځ دا بس سرویس شروع کیږي. په دې بسونو کې به تلونکو افغان او پاکستانی وګړو ته په امیګریشن کې هم اسانتیا وي او په کم وخت کې به دواړو هیوادونو ترمنځ پکې خلک زی راځي. دغه بس سرویس په 2018 کې هغه مهال معطل شوی و چې کله په تورخم پوله د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو د روانې خبرونې پای شیبو ته رسیدلی یو ځل بیا لنډ خبرونه زموږ د همکاري انیس اجمل لور.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر ویلي چې د کراچۍ راتراګرۍ سید عدالت لخوا د نقیب مسید په وژنه کې د روانوار په ګډون د نورو تورنو پولیسانو د بری کولو پریکړې د عدالتونو شتون تر پښتنې لاندې راوستې دي. منصور پښتین پرون په پېښور کې د مظاهرې پر مهال مشال ریډیو سره په مرکه کې ادا وکړه چې د وزیرستاني ځوان نقیب مسید په مقدمه کې انصاف نه دی شوی. د بلوچستان په مرکز کویټا کې پرون په یو کور کې د ګیس چاودنې له وجې څلور ماشومان مړه شوي دي. د وژل شوو ماشومانو پلار محمد حنیفیا له پېښور څخه مشال ریډیو ته وویل چې د یخنۍ وجه د ګیس هیټر لګولی وو چې لامل یې دا پېښه وشوه. په پېښه کې دوه ښځې زخمیانې شوې هم دي. د سیند صوبې په ټټا ضلعه کې د سکرو کان نړېدو په پېښه کې درې پښتانه کارکوونکي مړه شوي دي. د ضلع ډپټي کمشنر غزل انفر علي قادری بیګا مشال ریډیو ته وویل چې په جمپیر سیمه کې د اوبو بند ناڅاپه مات شو او اوبه زرنواس نومي سکرو کان ته ننوتې چې له کبله یې کان ونړېدو. په دې پېښه کې د سوات اوسېدونکي درې کان کیندونکي مړه شوي دي. د قبایلی سلو د روغتیا کارکوونکو نن ام په پېښور کې د صوبایي سملې مخې ته احتجاج ته دوام ورکړی دی. په احتجاج کې شاملې د روغتیا یوې کارکوونکې سایمې خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه وکړه چې حکومت دې ورته په وخت تنخواګانې ورکول یقیني کړي او نوکری دې ورله مستقل کړي. احتجاج کوونکي وایي که غوښتنې ونه منل شوې نو خپل احتجاج ته به دوام ورکوي. چارواکو د دې احتجاج کوونکو د غوښتنو په اړه لاسې نه دي ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر مملکت هینا ربانی کر د افغانستان لپاره د روسي لسانګړي استازي زمیر کابلوف سره ملاقات کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت پرین په خپل ویبپاڼه لیکلي چې جنوري په 15 په دې ملاقات کې د افغانستان په ګډون د سیمې د سولې او ثبات په اړه خبرې شوې دي. او روس نن سهار مهال په اوکراین د توغندی او تاسا بریدونه پیل کړی دي. شپه کې لږ تر لږه یو تن وشل شوی دی. دا بریدونه بېګا د شپې د یو ډرون برید وروسته شوی دی. په عین وخت کې د اوکراین په ختیځ کې سخت جګړه دوام لري, چرته چې روسي ځواکونو د اوکراین په پوځیانو فشار زیاتولو ته دوام ورکړی دی.
اوریدونکو, ستاسو په غوښتنه مونږ له سبا نه یعنی د جنوري له 20 نه خپل خبرونې زیاتوو او منځنۍ سپې هم بیا فعالو. نو له مونږ سره اوسئ. اوس ظفر خنداسد د خبرونو ویاند, انیسه اجمل او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری له تاسو نه اجازه غواړو. د خدای پامان.